د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د غبرګولیا جوزا شلمه، د جون میاشتې نهمه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچا درنه ده، یو دې تارکیاشته چې د هیواد ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنی نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه، په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تیرې سې شمې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سرپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسېدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، ایمنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونو ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 83,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼه ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه و. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه می اومنی. زینی خون که چه ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابر کړې وای، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدل له واجې ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په ناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې پر داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هیلي ارمانونه تبه نه، هغه خو په اوبو باندې له اوس ولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه
هیله څه ده؟ زما هیله ده د ټول افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمن اورتونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لشبګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول نجونې جوړې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک کې، دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولی شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. زمونږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله یا دی بیچارهګانو تعلیم کړی دی، ځانونه ترې ځای رسولی دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهو سولی کنه، او بیا دی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کیږي، بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړي وي، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ماته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دی فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکازی و دا کسان راولی پر وظیفو باندې دري، بیا د هغه د تعلیم سویه و هغه شتم نه کتل کیږي. نو په دغسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده شه، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي، هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي. زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي، کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي، دوی کولی شي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی شي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس د دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نورو هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح ده، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یوه لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې یوې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول، او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اورئ، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال چې له دوو کلونو راپدې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي، له افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي، او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي، یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو، او څنګه مو وکولای شو خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته لغه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ، او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلا هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټرا ساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده، چې مثلا څنګه د یو کولای شي خطاطي رښتیا، دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان که غنجي کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري، په وړیا شکل باندې لا حتی دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو د مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویسته په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سول، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول، اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده، یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنی معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې د شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي، او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنی په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي، دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب شو، هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي، او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخ ته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي چې په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به د تاسې آدرس پیدا کړي؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګډ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واټساپ به څنګه پیدا کړي؟ دغه لینکونه د واټساپ ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کړي؟
دغه خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واټساپ ماشاءالله سي واټساپ ټلیګرام ډېر پیشرفت کړی دی، نو ډېر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډېر زیات ځوانان وسلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سره ستاسو شمیره سره ستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د ښوونکي په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبره ده، تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نه شي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې چې دوی ټوله ورځ بېکار ناست دي خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو پخوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکې ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمیر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بنده، پوهنتون هم بنده، دغه وخت چې تیریږي دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه سوکی چی گولی اور دے دخپل نکاو دبا باپر کلی دے حدیرا کی دے خلوان پرات دے سوکی پرون سوکی پپا وشتلی زوان دا سوکی چی گولی اور دے ریل وشتی جنازه را پاتید دمرگی چگو کلی کورا خستی پرشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دقبل بابا پر می نصر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ووینی کرام او ما شم خوبونا زوانا تا شوک یہ چھ گولے اور رہے چه بیا داس و زیدلی دستی دبی اغلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی شوی کچی بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی ازوانا چل داد خونیانو جالی بلا جی واقل میڑا نی ازوانا پریدمور چل داد خونیانو جالی دستا دبلارستا دکتا برخا تیلان داد رخ دنو لٹمارانو تولی ساد شادی دخلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پریزد چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بیگو نا وینو خیرن لاسونا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 143 پورې ټول عناصر دي چې د نوې شاوخوا طبي عناصر او باقي منډې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلایټ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه څخه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کیږي د سپور بیتال کې ټکسوي دي. وایي دلته د فری انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکه همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانی ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش په یو درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شودل شوی دي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشوتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذراتو خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنایټ چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې څنګه انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي، د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده پی زر پی وی مسای کی چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکی حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چال کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات پلیفاتیک الکلوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې د کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوایگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالیتي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوایگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګ دې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډی نورمال کړي د 570 پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځنی کړي د 372 پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټي کړي به د 12 زیاته کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی اتصال سرتور سره دی. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درجه درجه سانتیګریډ دی، منفی درجه درجه سانتیګریډ دی او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي جو په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیج او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلي عبارت دی. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شوتن او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شوتن او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یاد دي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سی ان 2 ایچ ان 2 سی ان ایچ 2 ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د پومومي ډول د کینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت مهم سره دي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابېلې موضع ولري. کچې موضع د دوه ګونی اړیکې په یو طرف واقعي د زیټ او یا هم سیز او کمازې دوار خواته ای ای او یا هم ترانس په نوم سره یاد دیږي، یعنی په لاندې کو په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نو مې شوده نه ده چې دای په په طریقه سره یې نو مې شوده نو په لاندې ډول سره لومړی باید کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکې لري نشانې شي، بیا دا اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونی اړیکې ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د قانونو په سیر نو مول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکې موخه د کوچنی عدد په اساس ته اینی زمي سال په دوغه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دین نومې شوتنه لیدلای سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادېږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. با چې په معمولی ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزو بیوتلین همدارنګه د ایزو بیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزو بیوتین او ایزو بیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مجموع مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کېږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونې اړیکې د کاربون همدارنګه ګونې اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشودنه د ډاینونو عام ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټومو د شمیر له مخې تعیین شوی او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
لا د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
که تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
No, no. لاری کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوادا ستواری چه دا بابادا کختواری چه دا بابادا کختواری لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا